دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شخ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ د سات خبرونه ده. د افغانستان د څرخپله د زندان یو پخوانی مشکوک کمانډان پرون د چهارشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړل شو. دغه وشپېته کلن سړی محکمې ته وویل چې هغه په تیروتنې سره نیول شوی او اصلي کس نه دی. نوموړی وویل چې خپل نوم یې یاد نه دی خو د محکمې په اسنادو کې یې نوم عبدالرفیف ښودل شوی دی. د هاګ محکمې په اسنادو کې راغلی دی چې دغه تورن کس اصلي نوم عبدالرزاق عارف دی خو په هالند کې په بل جعلي نوم ژوند کوي. هغه تور دی چې په افغانستان کې د کمونستانو په واکمنۍ کې د 1993 څخه تر 1990 کلونو پورې په کابل کې د څرخه پله په زندان کې کمانډان و. هغه تور دی چې د زندان د سیاسي بندیانو د برخې د مشر په توګه خپل سیاسي مخالفان شکنجه کړي، زبرولي او ربړولي دي او وایي چې د هغه تر کمانډانۍ لاندې کسانو بندیان شکنجه کړي او وژلي دي. تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان د پخواني چپي حکومت د استخبارات درې نور چارواکي د جنګي جنایتو په تور محکوم شوي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د جرمني چانسلر اولاف شولز د چهارشنبه په ورځ په ماسکو ټینګار وکړ چې د کړکیچ د کمول د پاره د رښتینی ګامونه واخلي او خبرداري ورکړ چې تر اوسه د اوکرين سره تنږدې د روسیې په سرتیرو کې د پام وړ کمی نه دی لیدلی. د جرمني چانسلر اولاف شولز د امریکا د جمهور رئیس سره د خبرو وروسته په یو بیان کې ویل چې په اوکرين د روسیې د يرغل خطر لا هم زیات دی او ډیر زیات احتیاط پکار دی. بیان زیاته کړي چې روسیه باید د کرکېش د کمونو لپاره رښتینی کمونه واخلي او کوماسکو په اوکرين برید وکړي نو جدي واقعي به ولري. شولز جو بایدن ته د سې شنبه د ورځې د روسیې د جمهور رئیس سره د مخامخ ملاقات په اړه هم معلومات ورکړل. دواړو مشرانو د پوتین دغه بیان هرکلی کړی چې ویلي چې د اوکرين د بوران د حل لپاره به ډیپلوماټیکي هڅې جاری ساتي. دغه مشرانو زیاته کړي چې دغه هڅې باید نور هم ګړندې شي. بلې خوا په لسګونو امریکایي پاراشوټي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د اوکرين پولې ته نږدې د پولند په یو وډګر کې شته سی بي دي. دغه ځواکونه د روسیې سره د کړکېش د زیاتدو په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون د ملاتړ لپاره د استول کېدونکو امریکایي ځواکونو یو برخه ده. د فرانس فرس خبري اژانس خبريالان لیدلي چې ځواکونه د سی ولس پوزي بوئنګ ترانسپورټي الوتکې څخه د اوکرين د پولي په 100 کیلومتره کې د پولند په وډګر کې پلیسیوي او په بسونو کې سپاره سی بي دي. متحد ویلات ویلی چې غواړي په موقته توګه د اوکرين په پوره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په خبرګون شاوخوا 1200 سرتیری اروپایي ټولنې او د ناټو غړي هیواد پولند ته ولېږي. دغه تازه سرتیرو په استول سره په پولند کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 1000 ته رسیږي. د پاکستانی خبريال موسین بیگ همکاران او کورنۍ وای چې پولیسو د شغلی بیگ په کور چاپا وهلی او هغه لزان سربې وريدي. داغه د نیول کېدو علت لا نه دی معلوم خو شاغلی موسین په یو ټلویزیون خبرونه کې د پاکستان په صدر اعظم عمران خان انتقاد کړی وو چې د شخصي اړیکو پر اساس د کابینه یو وزیر ته اوارد ورکړی وو. عمران خان څو ورځې مخکې د پاکستان د مخابرات وزیر مراد سعید او د غرض د کابینه نه نور وزیران داغو د فعالیتونو له کبله وویړل او وسنه دی ورکړل. د پاکستان د اطلاعات وزارت وایي چې فدرالي وزیر مراد سعید د شاغلی موسین له انتقاد وروسته د فدرال چارواکو ته شکایت کړی وو. په پاکستان کې خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړ ټولونو د شاغلي بیگ نیول کېدل غندلې دي. فرانسوي خبرداري ورکړی چې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر یو موافقه ته د رسیدو لپاره یوازې 2 ورځې وخت لري او که موافقه ونی سي ستر کړکېش برامست سي. د فرانسې د بارانو چار وزیر ژانیف لودریان پرون د چهارشنبه په ورځ د غیواد د سنا مجلس ته ویل چې د ایران اټومي مذاکراتو وشت بهر وس رښتینی وخت رسیدلی. د نړۍ ستر ځواکمن هیوادونه د ایران د 2015 کال د اټومي موافقه د یا کول لپاره د تیر څو میاشتو راځي د اوترش په پلازمینې بیانا کې په خبرو بوختي او د خبرې وس ورستی پړاو ته داخليږي. خو د فرانسې د بارانو چار وزیر خبرداري ورکړ چې وخت له لاسه وځي ځکه چې دغه پر وینا ایران د خپل اټومي فعالیتونو په چټکولو سره د 2015 کال د اټومي موافقه خلاف کارته دوام ورکوي. او ملګری ملتونه وایي چې د یمن وکلنه جګړه پراخسیوي او دا امکان شته چې قسمدستي مالی مرستې ځانګړي نسی نو پر روانه میلادي میاشت کې به ټولې بشري مرستې د هیواد د 2 میلیون وګړو لاسه ووزي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارټن ګریفتس او د یمن لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ وویل په یمن کې په تیرې جنوري میاشت کې د ملکی تلفاتو شمیر د تیرو درو کلونو په پرتله تر ټولو زیات وو. د شاغلي ګریفتس په وینا په جنوري میاشت کې په یمن کې له 650 زیات ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د یمن کورنۍ جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې حوثي هغهان چې ایران یې ملاتړ کوي د دې هېواد پلازمېنه سنا ونیوله، او له هغه وروسته په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د حکومت ملاتړ په دغه جنګ کې شامل شو. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږه د خبرونه لومړی رپورت ته د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تیر شپه ګمیاشت کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د افغانانو اقتصادي ستونزې او کړاوونه زیات شوي، خو په دغه ملک کې د وینې تویدل بند شوي دي. دا کارپوهان تمل لري چې طالبانو حکومت به زر د نظام د چلولو لپاره خپل کړنلاره ولس ته وړاندې کړي. اکرام شنواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو اسلامي امارت چې د اگست په 15 افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ، د سې شمې پورزي د واک د ترلاسه کولو شپږ میاشتې پوره شوې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغو تیرو شپږ میاشتو کې افغانان د ډیرو ستونزو په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو په افغانستان کې تر ډیره د وینې تویدل بند شوي او په دغه هیواد کې د شپږ میاشتو وړاندې امنیتي وضعیت پرتله وضعیت ډیر ښه شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه وحیدالله غازی خیل وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د نړیوال ټولنې د مرستو د بدیدلو او د طالبان د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د افغانانو ستونزې زیاتې وي.
خو فقر د طالبانو په وخت کې نه دی راغلی، فقر له پخوانه موجود و، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوانه خراب و، مګر یو څه چې خو شو هغه دا و چې وینه تویدنه چې پخوا به له 250 ته 300 کسانو پورې خپل ژوند د لاسه ورکو، هم دی خوا د تیر حکومت او هم اخوا د طالبانو خوا ته هم ملکیانو ته دا صدمه پکې رسیدله. جنگ ودرېده، خوشبختانه وینه تویدنه بنده شوله، اوس هغه سي تلفات موږ نه ورکو. یعنی ته وایي سړی صفر ته دا کچه راټیټه شولې، په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ موږ تر اوسه پورې خراب یو. ښه پخوا جنګ وو، ولې د دنیا اقتصادي کومکونه خو هغه هم له جنګ لپاره وو، دا شی وشو. نو اوس طالبانو ته هم په کار ده چې د دنیا سره تعامل وکړي، او ټول شموله حکومت چې د دنیا خوښه ده او دنیا ور شرایط پیښي، ځکه د درېمې دنیا هیوادونه او بالخصوص دغه زموږ ولې هیوادونه دنیا ته اړ دي، مجبور دي چې فرمایشات به ومني.
د سیاسي چارو یو بل کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې د تیر شپږ میاشتو د طالبانو د حاکمیت مثبت ټکو کې په هیواد کې تر ډېره حده د امنیت ټینګېدل، د جګړې بندېدل، د چور تالان او فساد مخه نیول شامل دي. او هم هغوی چې د ښاغلي حکر په وینا حکومت کې د سامي شرکت په توګه ونډه غوښتله مخه نیول شوې ده.
افغانستان د ازادۍ او د خپلواکۍ احساس کوي، کمزور ټکی بیا دا دی چې اوس هم ادارات څنګه چې په کار دغه صفاق نه دي، کارونه نشته، د ښځو پر وړاندې د کار او روزګار دروازې بندې دي. زه یو پوهنتونونه دروازې اوس هم ورته څنګه چې په کار د پرانستن شوي نه دي. پر بنسټ حکومت دونه تر اوسه هم هواره نه ده، تر حده پر انحصار په حکومت باندې حاکم ده. تر اوسه پورې هم د حکومت مشروعیت د ګواښ سره مخ ده، نه نړۍ پر رسمیت پیژني او نه تر اوسه پورې د کورني مشروعیت په طرف باندې کوم ګامونه پورته شوي دي. نو امیدواري ده چې وضعیت به ښه شي.
ښاغلی اکر وایي چې د طالبانو حکومت لا هم افغانستان څخه د ځوانانو د فرار د مخنیوي او هغوی ته د روزګار د موندلو لپاره کومه څرګنده کړنلاره نه ده اعلان کړې، خو دی هیله لري چې د وخت په تېرېدو به ستونزې کمې او وضعیت ښه شي. د ننګرهار ولایت یو قوي مشر حزب الله ملا خیل وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې اقتصادي ستونزې وي، خو د امنیت له پلوه وضعیت ډېر ښه و.
مهیلې دا وي چې په دغه شپږ میاشتو کې به موږ وکولای شو په دلته په افغانستان کې یو داسې ټول شموله نظام ته لاره هواره شي. موږ هیله دا وه چې کېدای شي شپږ میاشتې وروسته دلته انتخاباتو لپاره یو زمینه برابره شي، ولې لا دا لا تر اوسه پورې هماغسې هیله پاتې ده. لله الحمد پوهنتونونه پیل شو، خلا هم خونځي هماغه سیدنجونو پر مخ تړلې پاتې دي. هیله مداده پراتونکو کې چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام راشي چې هغه د ټولو خواو ته د منلو وړ وي او ټول خلک پکې ځان شریک وګڼي او اداراتو کې چون اصلاحات راغلي دي خلا هم اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. بل هیله دا ده چې په اړه وند اورګانونو کې باید مسلکي خلک وګمارل شي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی او د پخلنی دالی شورا پخوانی رئیس عبدالله په یو ګډ لیک کې د طالبان د حکومت څخه په کوردن مشروعیت لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد رسنیو ته ویلي چې دوی د دغو دوه پخوانیو چارواکو پر لیک باندې غور کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهسي د ډلو په خزو یو داسې لړ محدودیتونه وزکرل چې د بشري حقوقو مدافعینو د نظر افغان میرمنې د پامه غورځول شوی. لاست راوندنی بیرته لاسه وتلی او بشری حکومتې تر خپل لاندې کړی دي. د چې د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې افغان خزو سل لاس ورکړل. جواب په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د خزو چارو د وزارت په خوانی وزیر وایي چې دوی په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو او په کابینه کې د څلور مېرمنو د حضور لپاره ډیر کار کړی وو. حسینه صافی وایي دا د تیرو شلو کلونو هغه لاس راوړنې دي چې د افغان خزو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره پرې کار وشو. خود طالبانو په حکومت کې خزو بالکل له پامه غورځول شوې دي.
اوسنۍ سختار کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه هیڅ تعریف نشته چې په دې کې یو متقابل جواب ورکولو یا ځواب ورکولو چوکاټ ته اړتیا ده چې دغه متقابل چوکاټ اوسنۍ سختار او نړیواله ټولنه باید په ډیر مشخص ډول تعریف کی چې د افغان میرمنو ونډه د آینده لپاره په ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې څه ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانه وی پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې پر افغان میرمنو د وضع شو محدودیتونو لکباله د دوی بشري حقوقونه تر پخو لاندې شوي.
په مې اوس کې د افغانستان مرمن هر هغه څه چې په دې تیر شلو کلونو کې لاسته راوړل دي، د کاغذ قوانینو په برخه کې، کاغذ پالیسیان په برخه کې، کاغذ د بنسټونو په برخه کې، دا ټول له صفر سره زر چې د خطر چې بنسټونو لکه د خزو چارو وزارت، لکه د بشر د حقوقو کمیسیون، لکه خاصې محکمې د خزو په وړاندې تاوتریخوالې، دا ټول ملغا شوي دي، له منځه وړل شوي دي او له بلې خوا ښځې په کور کې نه اوسېږي. نو نن ورځ د افغانستان مرمن هغه ټول اساسي او بنسټیز بشری حقوقونه چې لاغونه په افغانستان کې
د خزو او جنو د بشري حقوقو په بحث کې د ډیرو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ چې د افغان کورنیو، ځوان نسل او نړیوالو د اندېښنې وړ ګرځیدلې د جنو د تعلیم موضوع ده.
په تیر شپږو میاشتو کې تر ټولو لوی ضربه زموږ د افغان جنو خوانیز بهیر ته ورسیده. زموږ ډیرو خویندو میندو لونو خپل هغه تعلیمي فرصت او پرمختګونه د لاسه ورکړ، تر دې حده پورې چې دوی پر خپل راتلونکي باندې بے باور شوی او باورمندی لاسه ورکړ.
د ولسی جرګې په خوانی غړي ګلالی صافی وای د طالبانو له لوري د افغان ویرمنو په دا ډول له صحنې نه لری کول فعال میرمنې په رواني تکلیفونو اخته کړي.
د دې اغیزه په دې محدودولو اغیزه په خصوص په ژوند بغیر د دې اقتصادي مشکلات سره به مخ وي، رواني او روحي تاثیرات به ډیر اوږدمهاله دلته پاتې شي او دا روحي رواني مشکلات د میرمنو کولی شي چې ټولنه او کورنۍ اغیزمنه کړي.
د ښځو د حقونو مدافعین وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو لیدلوری سم نه دی. دوی باید د خپل پالیسۍ یو نوې صفه پرانیزي.
تر ټولو خبم دا چې طالبان خپل صحو اشتباهات ترنه نه کړی دی، بیرته تکرار نه کی او یو نوې صفه د خپل پالیسۍ پرانیزي. که دوی غواړي او نه غواړي، موږ د افغانستان یو حقيقي برخه یو، چې دوی نه افغانستان موږ نه اخیستی سي او نه موږ افغانستان نه بیلوای سي او زموږ حقونو ته درناوی وشي، نه تنها د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې بلکې د انساني او بشري حقونو پر بنسټ باندې. منګ غواړو نه غواړو حق لرو او د خپل حق نه دفاع کوو او دا په څومره چې زر طالبان دغه حق ته درناوی وکړي او غاړه کړي عمر زر بدوی لپاره خي.
لا پورتنه یو موارد سربیره پراته له محرمه له 2 کیلومتر نه پر زیات سفر بندیز، په تلویزیونی خبرونو او فلمونو کې د خزو نه څرګندېدل، د خزو چارو وزارت رنګول، ل شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ټولګي جلا کول او نجونو ته د خاص حجاب امر. د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې د هغه وضع شوي محدودیتونه دي چې په ملي او نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي. افغان میرمنو د دې بندیزونو په وړاندې څو ځله اعتراضونه کړي. د افغان میرمنو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي رینا امیری د فبروري په څلورمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، که طالبان له افغان ولس او نړۍ نه مشروعیت غواړي نو دوی باید د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د بشري حقونو سازمانونه او ډیپلوماتان د طالبانو دا خبرې تشې وادي بولي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د آزادو شو افریقایي غلامانو اولادونو په امریکا کې د 200 کلونو د غلامۍ وروسته په لویدیځ افریقا کې خپل پلرنی ټاټوبي ته بیرته مخ کړل او هلته یې د لایبیریا په نوم د یوې نوې هیواد د بنسټ کېښود چې په دې اونۍ کې 200مه کلیزه ومانځلې شوه. د ډاکار نه د امریکا غږ د خبریالې انیکا همشر د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه نوري.
ډله ډله لایبریریان چې د خپل هیواد رنګا جنډې په لاسونو کې نیولې وې د دوشنبې په ورځ په مونروویا کې د سیمویل ډوپو سټیډیم کې راجمع شو او بیا وروسته ورسره د متحده ایالاتو په شمول د یو شمېر زیاتو سیمو استازو پوره 200 کاله پخوا له امریکا نه لایبریریا ته د آزادو شوو غلامانو د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ. له امریکا نه د راستنو شوو غلامانو لومړی کښتۍ په 1840 یعنی 1909 لمریز کال کې د اتلانتیک د سمندر په غاړه د پروویډنس یا تقدیر ټاپو د ساحل په غاړه لنګر واچو. ځینې غلامان په دې شرط باندې آزاد شوي چې بیرته به لایبریریا ته ځي، ځکه چې له بازارانو سره دا ویره موجود وه چې نفوس یې مخ پر زیاتېدو دی او ځینو یې د یو لړ هغو ازادیو د تجربه کولو په خاطر لویدیځې افریقا ته مخه کړله چې په امریکا کې ورنه محروم ساتل شوي وو، او ځینې د عیسویت د تبلیغ لپاره د افریقا نیمې وچې ته لیږل شوي وو. د لایبریریا د جمهوریت د ډبرې تیګه رسمن په 1840 یا 1221 لمریز کال کې کېښودل شوه، خو د لایبریریا خلک د 1893 او 1494 لمریز کلونو په دوران کې له ډیرو سختو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شو. د سیاسي چارو څېړونکو ابراهیم نی لایبریریا ته د آزاد شو غلامانو د راستنېدو د 200مې کلیزې د لمانځلو په اړه امریکا غږ ته وویل:
So this year celebrates that return home, and that return home led into the liberation movement of Africa. So as Africa began to get freedom, different countries began to get freedom.
لایبریریا تاریخ پوه او لیکوال اوټینل فورټی وای چې امریکانا د آزاد شو غلامانو راستنېدل نه یوازې د لایبریریا لپاره فوق العاده زیات مهمو، بلکې د هغو افریقایي ولسونو لپاره هم ځانګړی اهمیت لري چې د استعمار له ولقې نه د آزادۍ لپاره مبارزه پیل کړې وه. موږ د خپلې آزادۍ د 200مې کلیزې جشن د افریقا د نیمې وچې د آزادۍ د تحریک د بریالیتوب په نوم لمانځو. زمونږ راتګ د افریقا د نیمې وچې د آزادۍ د مبارزین لپاره مشعل او سمبول و، خو بیا هم د توقع سره سم په لایبریریا کې هر څه په سما نه روان. د 1900 میلادي په لسیزو کې یو بیرحمانه خونړی جنگ ونښته چې د 1,000,000 څلورمه برخه خلک پکې ووژل شو. د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله په 2003 میلادي کال کې 5,000 کسان مړ شو. کله چې جنگ ختم شو تر اوسه پورې په لایبریریا کې آرامي روانه ده. د څېړونکو ابراهیم نایی په وینا، که څه هم چې په لایبریریا کې سیاسي شخړې تر زیات حده پورې پای ته رسېدلې دي، خو ولس له نورو ستونزو سره مخامخ دی. د مراسمو د چهارشنبې د ورځې پورې دوام وکړ. سید سلیمان شاه.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تا تر 9 بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په سومالیا کې وسلواله ډلې الشباب په پلازمینه سیمه کې په پولیسو او پوستو باندې د شپې د بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 15 کسان د دریو سرتیرو په ګډون وژل شوي دي او 14 نور زخمیان دي. د سومالیا د پلازمینه موګادیشو نه د محمد شیخ دغه رپورټ درته زلولم. د چهارشنبه په ورځ په یو ټلویزیوني خبري کانفرنس کې د پولیسو ویاند عبدالفتاح عدن حسن وویل چې اورپکو د برید لپاره د چاودیدونکو ټوکو نه ډک دوا موټرې کارولې دي.
غوپتاسنا وحا وحیاله کې سو ګارتي دد شعبا اوریدا او ګارې اله
عبدالفتاح عدن حسن د پولیسو ویاند وویل چې د وسلوالو لخوا په تر سره شو چاودنو او بریدونو کې لګ تر لګ 15 تنه وژل شوې دي چې دوه پکې ځوان جنګي او درې سرتیری دي. هغه ویل الله دې په دوی باندې ورهمیږي. هغه ویل چې شپاړس کسان نور زخمیان دي. د کورونا چارو وزارت په وینا د بریدګرو د موګدیشو په سند کې د کوهدا ولسوالۍ د پولیسو د مرکز په ګډون دولتي تاسیسات په نښه کړل. سرچینه وايي په نورو هغه سیمو کې چې بریدونه پکې شوې دي په هغه کې در سلام او الشا خرګوټه هم شامل دي چې دواړه د پلازمینه بهر موقعیت لري او په سیمه کې یو پوځي پوسټه پکې هم شامل ده. د کوهدا اوسیدونکو تایید کړه چې بریدونه د درنو چاودنو سره پیل شول چې روسته د دزو تبادله وشو. یو اوسیدونکو وویل چې هغه د چاودنو او دولتي ترسیرو او بریدګرو ترمنځ د وسلوالین خطې لامل ډیر یریدلې دي. د شباب وسوالې ډلې د دې چاودنو او جګړې مسولیت په غاړه اخیسته ویلې دي چې لومړی چاودنه یو ځانمرګي بریدو چې په کوهدا ولسوالۍ کې د پوز یو قرارګاه په نښه کړه مخکې له دې چې د دوی پیاده عسکرو تعقیب وکړي. اندلس رادیو چې د اورپکو ملاتړ کوي پر رپورټ کې ویلې دي چې الشباب د لنډې مودې لپاره د پوزي اډې تر نیولو وروسته پوزي تجهیزات ونیول. حکومت ته ادارت کړي او ویلې دي چې ځواکونه بریدګر په شاتم بولې دي. په برید کې د کوهدا ولسوالۍ امنیه کمانډانۍ ته درنه زیانونه اغوختي دي. دا روستۍ ترګریز برید په داسې حال کې شوې ده چې د موګدیشو په ګډون د سومالیا په ډیرو برخو کې پارلماني ټاکنې تر سره کیږي. الشباب غواخ کړي چې ځنډیدلې ټاکنې به ګډې وډې کړي. کوم چې سیاسي مشران هڅه کوي چې د فروری د میاشتې د 15مې نیټې پورې وشي. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د برما د خلکو لپاره د ملاتړ او بیان خبره کړه. په داسې حال کې دوی د جنوري د میاشتې په څلورم نیټه د خپل خپلواکۍ ورځ لمانځله. دوی ویل موږ د برما د خلکو درنښت کوو چې کوشش کوي د دیموکراسۍ لار انتخاب کړي، د بشری حقوق او په هیواد کې د ټولو خلکو لپاره د قانون د حاکمیت احترام وکړي. امریکا د برما د خلکو سره ژمنه کړې ده چې د خیراتونکو لپاره به خپل هيله لا سور نه کړي، حتی چې دوی د رژیم لخوا د ناوړه سرغړاوونو نه کړهوګالي. د برما په 2020 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کودتا لاره د برما حکومت ونیول. هغه وخت نه را پدې خو د رژیم تاوتریخوالي پراختیا پیدا کوي. د هیواد په خواني مشران دولت مشاور آنګ سان سوچی، جمهور رئیس وین منت او د دوی د سیاسي ګوند د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ مشران له قدرت نه استقلال چې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې مطلق اکثریت ګټلې وو. له کودتا نه را په دې خوا د رژیم له خوا 10000 تنه په زندان کې اچول شوي دي او د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 1300 تنه وژل شوي دي. د رژیم امنیتي قواوې د دسمبر د میاشتې په 24مه نیټه د ناوړه عام قتل په خاصه توګه د کایا په ایالت کې مرتکب شوي. د برما پوځ د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه وژلې او ور ورته اچولې وو او د سیف د چلډرن دوه کارکوونکو په شمول د مرستو د رسولو د سازمانونو کارکوونکي په شامل دي. د دوی نیم سوي مړي د سوي اختر په ورځ پیدا شوو. دغه پیغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو په شمول د بین المللي ټولنې غوسه راپارولې وه چې دغه وژلې وغندل او په دې ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د دغه اقدام لپاره د حساب کتاب ورکولو ډاډ ورکړی شي. په ټراژیکه توګه رژیم د ناوړو پیښو مرتکب کېدو ته دوام ورکوي. پوځ په سوله ییزه احتجاج کوونکو باندې ډزې کړې وې، کورونو ته ورونه اچولي وو، ماشومان یې تښتولي او وژلي دي. د بندیانو په خلاف د جسمي سرغړونو او د جنسي تاوتریخوالي مرتکب شوي دي او بشپړ کلو ته یې ورونه اچولي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د کایا په ایالت کې د سوي اختر په ماښام د حملو نه وروسته په یوه جدا بیان کې وویل بې ګناه خلکو او د بشري اکټرانو هدف ګرځول د منلو وړ نه دي او د برما د خلکو په خلاف د پوز پراخه عام قتلونه په دې اهمیت باندې ټینګار کوي چې د دې غړې د مسؤل وګڼل شي. د بهرنیو چارو وزیر څرګند کړه چې د 2018 کال د فبروري د لومړۍ نیټې نه را په دې خوا امریکا د برما د پوځي مشرانو او هغو مرکزونو په خلاف چې پکې مالي ګټې لري هدفي بندیزونه ولګول او د په بین المللي ټولنه باندې غږ وکړ چې په برما کې د اضافي عام قتلونو په مخنیوي کې ډیر څه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د برما د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په نظامي رژیم باندې غږ وکړ چې له تاوتریخوالي نه کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه کسان چې په غیر عادلانه توګه توقیف شوي دي سمدستي خوشي او برما واقعي او جامع ډیموکراسۍ ته راوګرځوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کډرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.